السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. امریکا وایي چې د افغانانو په تیره بیا ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطره فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلې او له نږدې نهو میاشتو راهیسې یې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړي دي. امریکایي چارواکو او د بېلابېلو هیوادونو نورو استازو او ډیپلوماتانو تر دې وړاندې هم ورته څرګندونې کړي، خو طالبانو تر اوسه په خپلې تګلاره کې کوم د پام وړ نرمښت نه دی ښودلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د $300,000 په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی بار وړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د دې خبرې د تایید تر څنګ اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي. په خواله رسنیو پرون ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې د یو لوی موټر سوځېدلې باډۍ ښکاره کیږي او ورسره د لورلایي په سړک باندې ګڼې لارۍ د احتجاج لپاره درېدلې. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا برادر خوند دفتر یو مسؤول عبدالله اعظم په خپل اکس پاڼه په پاکستان کې د افغان سوداګرو د موټرو سوځول غندلي او ویلي دي چې پاکستاني حکومت باید د ورته پیښو مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بې وزلۍ کچه تر ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي. هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړی د آزادۍ اروپا له قرغزي څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې عربي هیوادونه یوازې په ځینو دیني مسلو مناسبتونو کې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې سباندې 9.7 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. ایرانی چارواکو د پوهنتون هغه لس استادان له دندو لرې کړي چې د تیر کال پراخو اعتراضونو ملاتړ کړی وو. دغه اعتراضونه د تیر کال په سپتمبر کې وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوان نجلۍ د حجاب د نه درلودو په خاطر پولیسو شکنجه او بیا وروسته روغتون کې مړه شوه. راتلونکې میاشت د مهسا امینی لومړنی تلین دی او ایرانی چارواکو مخکې له خلکو غوښتي چې له مظاهرو او لاریونونو لاس په سر شي. د ایران قضایه قوې ویلي چې د دوی استخبارات او امنیتي ارګانونه د احتمالي اعتراضاتو راپورونه څاري. د تهران د پوهنتونونو په لرې کړل شوو استادانو کې میرمنې هم شاملې دي. په ایران کې تر ډیره محصلان او استادان د مدني ازادیو د دفاع په خاطر د مظاهرو د لیکو په سر کې وي. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبه شوي او دوی ترې لسګونه کډوال ژغورلي هم دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وې. تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځني ختیځ، افریقا او آسیا نه قانونه کډوالو لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده او وخت نه وخت پر دغې لاره دا ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیره نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې. دا خبره نیویارک ټایمز او اسوشیتد پرس راپور کړي. د لیبیا خبري اژانس ایسا ویلي وو چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې. وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې له لیبیا څخه استانبول ته تللې ده. او په فرانسه کې محافظه کارانو د دوشنبه په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د عبایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل، مګر ځینو بیا په دې اقدام نیوکې وکړې او ملانډې پرې ووهلې. دا او تر دې د دې ساعت خبرونه وړاندې په خپرونه کې 219 پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې میلمه خپرونه. مه هېروئ چې په ځانګړې میلمه پروګرام کې له میرمن وږمې توخي سره خبرې شوې دي.
نیما نړۍ
خسر دنیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اته تدې هدف له دې سالاتونو مروند راغلي د شیخ خلصان بموهه وخته به مخبل شکول هر څه دوا اخلم ډاکټر تزم کوشش کوم چې خو سم راحت اوسم هیڅ نه کیږي
نوې کډواله شوې افغان میرمن شمله واچې ویلې ژور خپګانې ژوند ورتريخ کړی دی ټول خلک په تیر بیا میرمنې له ژور خپګان سره څه ډول مقابله وکړي
خپل ځان ته بدغه پیغام ورکو چې زه جوړ یم زه هم اکټیو یم زه باید نور هم باید فعال شم ټول خپل مصیبتونه خپل ستونزې ټول د خپل کول اندې واچو
دروانی برخی در ډاکټرانو په خبره کې چری خپګان مو لدو ورځو څخه اونۍ او بلاخره میاشتې ته وکچی د ژوند هغه چارې چې په خو مو خوخي دلی خوس ځان ورنه ګوخه کوي یوازې توپ غوړی په وزن اشتیا او خوب کې مو زیاتواله یا هم کموالی راغلی وي لنورو څخه ډیره تمه کوي ژر قهرېږي غوړی وژړی هر څه منفي ګڼی په بدن کې د داسې درد احساس کوي چې مشخص کولای نشي دې ته ژور خپګان یا ډپریشن وایي د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شمله چې اوس په پېښور کې پردیسۍ ته اړه شوې وایي ژور خپګان دیا ته رسولې وه چې ځان یې وهه او خپل ویښتان شکول د شملې په وینا د ډپریشن له وجې له خپل میړه او اولادونو سره سم چلند نه کاوه نو ځکه یې کورنۍ ژوند هم تریخ شوی و
څه د کورنۍ مشکلاتې څه غریبي شي څه ماشومداري شي څه د وطن حالت هغه څه شو چې دربدري شو ټول خلک چا خبر کورونه پرې خود ژوندونه پرې خود بسره بسره نوښت شو مسافر شو خور مور ورور خوان اولاد هڅه د لاسه ورک دوستان نو دا ټول حالتونه هغه حالتونه دي چې خلک په دغه مشکل کې مبتلا کوي زړه مې خفه اوسیم دغه هر څه چې وکم هر څه خبرې وکم ویل وکم هیڅ ښه کېږي نه وایي دوام نه لري دا مشکل هر څه دوا اخلم ډاکټر ته ځم کوشش کوم چې ښه اوسم راحت اوسم هیڅ نه کېږي خلک حیران پاتې کېږي چې بالاخره څه وکړي اعصاب مې چې کله خراب شي کار نه کوي خوان سره مې جنګ کوم یا مثلا ماشومان و هم اخیری ورته کوم اته تر دې هدف له دې سالتونو مروند راغلي دي چې خپل ځان به موهه چې دې خار به مې راته ډېر به مې زړه خفه شو بېخته به مې خپل شکول یعنی چې زه ګورم بېخینو حالت ورځ په ورځ ګډوډېږي خو کېږي نه که دا شرایط همدې صفات شي نو شاید حالت هم دې نه خراب شي
په ژور خپګان باندې هغه کسان ډېر وخت کېږي چې په کورنۍ کې بل وګړی هم له دې ستونزې سره مخ وي کورنۍ تاوتریخوالی بیکاری بېوزلي په ژوند کې ناڅاپي بدلون په مسافرت کې ستونزې نامعلومه راتلونکی هغه مسایل دي چې د ژور خپګان اصلي لاملونه بلل شوي دي د کابل اوسنکی فاطمه وایي کله چې د 2022 کال د اګست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل او په میرمنو او انجونو یې بشمیره محدودیتونه ولګول د وخت په تیریدلو سره اکثره خځې په ډپریشن اخته کړي فاطمه د ځان پاکل وایي
په اوسنی زمان کې د افغانستان ټول انجونې نه تنها زه د ډپریشن کې په خاطر چې هغه شان چې موږ فکر کوو چې موږ د پاره خلاص دی او موږ طبي حق دی هغه ټول بسته شوی دی مثلا اوس پنتونونه بسته دي مکتوبونه بسته دي همچنان پارکونه هر څه بسته دي او دا یوازینی لامل دی چې اوس نه تنها زه او د افغانستان ټول انجونې اوس په ډپریشن کې دي او دغه حالات چې مثلا اوس ورو ورو مخ په تیریدو دي مثلا د موږ سمسترونه اوس نوی سمستر هم شروع شوی دی او دا بیرته پانتون بسته دی او هر ورځ خبرونه تقریبی و چې موږ به یو نوی خبر اورو مګر کله چې ورځې تیریږي ساعتونه تیریږي او د موږ درسونه داسې ځای کېږي نو دغه ټول د فرژان دی د انسان د خوښي وړ نه وي هغه موضوع هغه شان چې موږ نه غواړو واورو نه غواړو وشي کله چې یو انسان فکر کوه چې په داسې یو حالت کې دی چې هیڅ بیرون رفت نه لري دغونه نو هغه خپله لیدو سبب کېږي چې انسان په یو عمیق ژور خفګان کې لاړ شي نو د فرژان هم خپل هم دا دی او کله چې موږ ګورو چې موږ د دومره کلونو زحمتونه په هیڅ شي نو دغه حالت بیرته انسان چشته خفګان ته وړي نو د افغانستان ټولې ښځې د هر لحاظ چې دي، اوس نه تنهای پانتون د مکتب د لحاظ د تیرو لحاظو چې دي په ډیفرشن کې دي، مثلا بعضې د کورنیو د لحاظ، بعضې د پوهنتون د مکتب، او یو قصه چې د دوی شپې مخکې ورته مواجه شوله، ما کله چې موږ لاړل د افغانستان ډېر مشهور دی کابل کرغی ته، نو هلته یې ښځو ته اجازه نه ورکوله چې ښځې باید لاړې شي هلته یې تفریح پاره. نو دا خپله یو داسې یو حالت دی چې ښځې په د ډیفرژن طرف ته بوزي، یعنې د دوی خپل طبیعي حق ته اخیستل کېږي. نو دغسې حالات دی چې انسان مجبوری وي دو ته چې کله چورت وي، نو ټول داسې حالات ورته مخامخ کېږي چې انسان خفه شي، او دا خپله یو دلیل یې دی د دوشانو.
مینا حسنزی چې د تپانځي مسله وایي په افغانستان کې ژور خپګان سی ستونز نه ګڼل کېږي، اکثره خلک یې ډېر عادي ګڼي، حال دا چې له فزیکي ناروغۍ څخه یې هم زیان ډېر دی.
د ډبلیو ایچ او د صحت د تعریف له مخې صحتمند انسان هغه دی چې فقط فزیکي لحاظه کوم مرض یا ناروغي ونه لري، بلکې یو صحتمند انسان هغه دی چې د فزیکی او رواني لحاظه صحتمند وي او ناروغ او نه وسی. د درېم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې د ژوند کیفیت پکې ټیټ دی، او اولیه خدماتو ته لاسرسی ډیر کم دی، او پر دې سربیره امنیتی او سیاسي کړکیچونه هم شته، په دغه وضعیت کې ډیر احتمال شته چې په رواني امراضو لکه انزایټی او ډیپریشن باندې اخته شي. که څه هم دا امراض په پس رفته ملک که لکه افغانستان که دیر مهم نگنل کیگی او توجه ورته نکیگی، خو بیا هم دیر مهم باید ورزولشی او ورته توجه شی، ځکه چې د وخت په تیریدو سره دغه رواني مرض کیدای شي په یو فزیکی مرض هم تبدیل شي. هغه کسان چې په رواني ناروغۍ اخته دي کیدای شي دوی په اعتیادوار موادو دی محتاط شي، او یا هم کیدای شي چې مختلفو جرمونو ته لاس واچوي او له دوی څخه مجرمین جوړ شي، او یا هم دا چې دوی دغه ساده رواني ناروغۍ پرمختګ کوي او په ډیرو مغلقو رواني ناروغۍ چې هغه سایکوز او شیزوفرنیا یاده تبدیل شي.
د کندهار ولایت د تپانځي او بل مسله چې د امنیتي ستونزو له وجې نه غواړي نومې خپور شي، وای په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوی ورکول ډیر مهم دي. دا مسله د امګړی د ډیپریشن د مخنیوي پاکله د کتاب په لیکلو بوخته ده. وای د کتاب لپاره د دې څېړنو ورته ثابت کړ چې خځې تر نارینه وزیاتې په ژور خپګان باندې اخته دي.
زموږ افغاني مېرمنې په دغه مرزي باندې ډیر اخته دي. باید زموږ افغانی ټولنه کې آگاهي او د دې د لپاره دغه زده کړه باید ډېره وسي چې د خفګان څنګه د ستونزو د ژوند، هر انسان په خپل ژوند کې ستونزې او مشکلاتونه لري، د دغه ستونزو او مشکلاتو سره باید دوی څنګه ځان راوباسي، او هغه ستونزې مشکلاتونه چې دوی په وړاندې دي دوی څنګه ځان ته په فرصت باندې او په خپل د ځان په ګټه باندې دغه واړوي. نو متاسفانه دا غایب په مشکل نه سال، البته دغه لامل سو چې ژور خفګان ته ولاړ سو، او ژور خفګان بیا دا سی حالت ورسوی چې هغه سموش صحت هم د لاس ورکو، اما کوم هغه ماشومان یا هم فامیل سدي زموش دغه خفګان سبیا د زموش فامیل یا هم د زموش ټولن هم ډیر متاثر وي. یعنی دا یو منفی اړخ دی چې دغه منفی شخوا خپرو، او دغه لامل بیا د نور هم سي. خو متاسفانه زموش په وطن کې هم مېرمنې دغه لامل ډیر دي، خطرې ناروغي ده چې دا اخر انسان داس یو چوکاټ ته ودروي چې هغه نه خپل د ژوند احساس او درک لري، نه هم مقابل انسانانو ژوند او احساس درک لري.
افغان لیکواله او ژورنالیست امنه مایر چې له هیواد څخه بهر اوسیږي، له خپلو تجربو څخه وایي چې ژور خپګان د خپګانونو پراخې لړۍ ته وایي. نوموړي وایي چې په هیواد کې دننه هم له ګڼو ستونزو سره مخ و، خو ژور خپګان په دې بریالی نه شو چې د دې د ژوند چارې ګډوډې کړي. خو دا چې اوس کډواله شوې، په ځان کې د ژور خپګان نښې نښانې ګوري. لاغلی مایر سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې له خپلو پخوانیو ستونزو څخه وایي.
د مطبوعاتو په برخه کې یا د رسنیو په برخه کې هغه هم په یوه دودیزه ټولنه کې کار کول ډیر ستونزمن، خو سربیره پر دې ستونزمنتوب کله هم ما دا احساس ونه کړ چې زه له رواني